په جېشوې د ازادي رادیو په مازدیګرنی خبري مجلې کې موسی احمد شبر کوربه یم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ډیوډ پټرو استرنه د ونی خبرو چې افغانستان ته رسیدلې ده. په کندوز کې د نن سهار وختي ځانمرګ بریدونو په اړه هم اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پټرویس کابل ته ورسید. په کندوز کې نن په واستواله حمله کې لشت لږه درې بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې پرون په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د بودیجې غوښتنه ومنله. په خبرونو کې به همدارز واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالین تماته ورکراوټه کړسوي چې د ایرلند ټیم سره لوبه وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په پاکستان کې تر 240 زیات کسان په چاودنو کې نن ووژل شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو نوې لایحه چې لمخې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې سخت بندیزونه لګول کیږي توشیح کړه، او د قرغیزستان نوې اساسي قانون د نن څخه د اجرا وړ اعلان شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ډیوډ پټرویس کابل ته ورسېد ترڅو په خپل دنده پیل وکړي. جنرال پټرویس پر مورز د امریکا د سنا لخوا د باور رایه واخیسته. د په افغانستان کې د امریکا د بخوانی جنرال سنلی مکریستل پر ځای ګمارل شوی. جنرال ډیوډ پټرویس په عراق کې د جګړې د مخ بدلولو او د وضعیت د تغیر لپاره په واشنگټن کې زیات سټایل کیږي. د سجدوبې په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداري ورکړي. په کندوز کې نن سهار وختي په وسلواله حمله کې لشت لږه درې بهرني سرتیري وژل شوی. حمله په دغه ولایت کې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د امنیتي برخې پر یو مرکز شوی. په کندوز ښار کې د ازادي راډیو خبريال د پیښې له ځای په خپلو رپورټونو کې ویل چې حمله سهار د درو بجو په شاوخوا کې وسوه چې دوو انتحار کوونکو خپل واسکټونه د ودانۍ مخکیوالو زول او نورو په ودانۍ حمله وکړه. په دغه پیښه کې د امنیتی چارواکو په وینا شپشتنه حمله کوونکي وژل شوی. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې حملې مسؤلیت اخیستل شوی. نور تفصیل به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. د امریکا د استازو جرګې پرون په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس اوباما لخوا وړاندې شوی بودیجه تصویب کړه. جمهور رئیس اوباما د تیر فبروري په میاشت کې د 10,000 اضافي سرتیرو د لګښتونو لپاره د 10 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هالین کې د لومړي ډیویژن په مسابقو کې کاناډا ته ماته ورکړه او ټاکل شوې ده چې سبا د ایرلند له ټیم سره مخامخ شي. دا د 15 هیوادونو ترمنځ د لومړي ډیویژن په سیالیو کې د افغانستان د ټیم لومړی لوبه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د دوی لوبغاړو شلو بکړي.
د کاناډا ټیم ډېر یو مضبوط هدف ټاکلې او شدو ثواب اته 500 منډې دی جوړ کړې وکیان چې خوشبختانه موږ لوغاري ور میدان ته ور وتل او د خپل زموږ سره لوبه وکړه چې زموږ نورلی زادران او محمد شهزاد ډېر خپل نشيب خپل منس کې سره وکړم. دا بیا ما په خپل اواز سره چې
ایرلند سبا د افغانستان له ټیم سره مخامخ کیږي پرون یې کینیا ته ماته ورکړي. په پاکستان کې تر 240 زیات کسان هغه وخت وژل شول چې درې انتحار کوونکو د لاهور ښار په ختیځ کې د یو صوفي په زیارت کې چاودنی وکړي. دغه چاودنی په داتا گنج بخش زیارت کې هغه محل وسوي چې په لسکونو زیارت کوونکي او مریدان یې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په چاودنو کې تر 180 زیات کسان زخمیان دي. که څه هم له القاعده سره تړلو وسلوالو او نورو افراطي ډلو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو په ځواب کې دې ته ورته حملې کړې، خو د دغه وروستۍ چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستل شوی. پاکستاني چارواکو په لاهور کې د صوفیانو په دغه زیارت کې دا حمله په شدت غندلې ده. وروسته به په خبرونه کې نور تفصیل وړاندې شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون هغه لایحه چې لمخې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه لګول کیږي لاسلیک کړه. په سپینه ماڼۍ کې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې اوباما وویل دغه نوی اقدام به د اټومي پروګرام په برخه کې د تهران ظرفیت راکم کړي.
With these sanctions, along with others, we are striking at the heart of the Iranian government. لدی
او دین نور بندیزونو سره موږ د ایرانی حکومت د ظرفیت زړه او هغه توان په نقشه کوي چې تاټمی پروګرام د پرمختګ او تمویل لپاره یې لري. موږ د ایران حکومت ته دا ورښکاره کوي چې د دوی کړنې به عواقب ولري. کچیرې دوی دوام ورکوي، فشار به دوام وکړي او دوی به په ژوره توګه منځوي شي. د امریکا د بارنوی چار وزیر هیلری کلینتن وایي د غړیتوب لپاره د ناټو دروازې به د یوکراین پر مخ خلاصې وي. میرمن کلینتن نن په کیف کې د خبرو په ترڅ کې زیاته کړه چې یوکراین یو خپلواک او د ارضي تمامیت خاوند هیواد دی او دا هیواد حق لري چې خپل متحدین خپله وټاکي. یوکراینی چارواکو چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په راس کې د ناټو ته د ورګډېدو لپاره د پخواني غربي پلوي جمهور رئیس هڅې په ټپه درولې. پرون د یوکراین پارلمان ولایحه پاس کړه چې پر اساس یې باید په یوکراین کې یو ناپیلی حکومت ټینګ وي. میرمن کلینتن د ختیځې اروپا هیوادونو او قفقاز ته په سفر وتلې او د څلور ورځو په ترڅ کې به پولینډ، ارمنستان، ګرجستان او آذربایجان ته ولاړ سي. او د قرغیزستان نوې اساسي قانون لنن څخه د اجرا وړ اعلان سو. په قانون کې د اصلاحاتو په اړه تیرونې د هیواد خلکو په ټول پښتنه کې برخه واخیسته. ویل کېږي چې لږتر لږه 2% خلکو په ټول پښتنه کې ګډون کړی وو او تر 1% زیاتو خلکو د دغو اصلاحاتو ملاتړ کړی. مخالفی رای ټولي 8% شمیرل سوي. په قرغیزستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر علي بیگ سړیوف ویل چې د نوې قانون نافذېدل د لارې خلاصوي چې د موقت حکومت مشر روزا اتونبایو سبا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. او د ترکیه په ځوایي جنگیالو ته کوی تیر شپه د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردی اغیانو پر پټو ځایونو حمله کړې. د ترکیه د پاوځ په ویلامه کې راغلي چې الوتکوی د عراق په شمال د قندیل په غرونو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د اغیانو مرکزونه په نقشه کړی وو. په حمله کې د تلفاتو یادونه نه ده سوې. پی کی کی له لسیسو راهیسي د عراق په جنوب کې د خود مختاری لپاره وسلواله مبارزه کوي.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال د نړیوال جام مسابقې نن یو تازه پړاو ته ووتې. کوارټر فاینل لوبي شروع شوې دي. په دې لړ کې نن د برازیل او هالند ټیمونه مخامخ دي. وروسته به یورګوای او کاناډا لوبه کوي. د سبا لپاره ارجنټاین او جرمني، هسپانیا او پاراګوای په پام کې نیول شوې دي.
دا ساده رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان لپاره د امریکا پر پوځي ستراتیژي غېدلای دی. پروانه خبرونه کې د جنرال پېټرویس څرګندونه خبرو. بیا په واوري چې د امریکا اساسو جرګې په افغانستان کې د خپل واسکرو لپاره د میلیارډونو ډالرو بودیجه تصویب کړه. په کندوز ښار کې مو له ځان وژونکو بریدونو خبرو. د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې 14 تر 200 ډېر کسان وشلي او شوبل کړي دي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا د افغانستان طبیعي زیرمې د دغه هیواد په سیاسي ثبات کې مرسته کولی شي، یعنی سیاسي ثبات په دغه هیواد ته راولي او کنه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پېټرویس کابل ته رسیدلی. جنرال پېټرویس وړ مورز د امریکا د سنا لخوا د باور رایې واخیسته. د سژنې دوبی په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبردار سژنې دوبی کې په افغانستان کې د سختو جګړو د امکان خبرداري ورکړي او د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژي په اړه څرګندونې کړې دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
جنرال ډیوډ پېټرویس نن کابل ته ورسېد چې د جنرال مکریسټل پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومانده په لاس کې واخلي. جنرال پېټرویس وروسته لدې چې د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر په حیث د قومندانۍ تایید کړه او د کانګرس د استاسو جرګې په افغانستان کې د پوځي چارو لپاره 3.5 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه. کابل ته ورسېد د کانګرس غړیو له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره د نیټې د ټاکلو وړاندیز رد کړ، خو بیا هم 1.2 استازو رایه ورکړه چې دا تر اوسه پورې د افغانستان له جګړې سره د امریکا په کانګرس کې تر ټولو لوی مخالفت دی. شاید د پیټرویس ټاکنه د اقتصادي بحران په ترڅ کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستۍ هڅه وي. پیټرویس به په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په یو لړ مراسمو کې رسما ترلاسه کړي. حضرت احمد نړیوالو ځواکونو عمومي قمانده د برتانوي جنرال په لاس کې ده. پیټرویس پرون د ناټو تړون مرکز بروکسل ته لاړ او د تړون غړیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو پر ضد روانه جګړه د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو د شمیر له زیاتېدو او ځینو نورو ستونزو سره سره ښه پرمخ درومي. ډیوډ پیټرویس وویل د جنرال مکریسټل ستراتیژي به تعقیب کړي.
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
زداغه بهیر جوزوم چې د افغانستان لپاره د ولسمشر د ستراتیژي په جوړېدو کې مرسته کوله. زداغه له نوې تګلارې سره موافق یم او ملاتړ کوم. د ستراتیژي د پرمختیا په وخت مخبل په پوځي مشوره ورکړې ده او ما ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې څو میاشتې وروسته چې بیا کله ستراتیژي چیرو بیا به هم همداسې کوم. ولسمشر بیا ماته په ځواب کې وویل چې دای له ماده هیله لري او غواړي چې خپل وړاندیزونه ورته وکړم.
پیټرویس دا هم ویل سخت جنگ او سخت مرجوب لري دوام لري خو دای کلکه اراده لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل کړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس کابل ته رسیدل دي. په رپورت کې مو دا هم واورېدل چې جنرال پیټرویس په داس وخت کې افغانستان ته رسیدل دي چې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د خپل عسکرو د لګښتونو لپاره بودیجه منزور کړې ده. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو دیشو زرو عسکرو د استولو پریکړه کړې او دغه عسکرو د لګښتونو لپاره یې له کانګرس څخه 3 میلیارد ډالر غوښتي وو چې کانګرس د پنځشنبه پورس په افغانستان کې د عسکرو د لګښتونو بودیجه تصویب کړه خو افغانستان ته د متحده ایالاتو نور مرستې نه دي تصویب شوي. د مسلې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس رپورت په استناد له جانقه علي کوزي څخه واورو.
د امریکا کانګرس په افغانستان کې د زیاتو شوو امریکایي عسکرو د لګښتونو لپاره د جمهور رئیس اوباما غوښتل شوی 3 میلیارد ډالر تصویب کړل خو له رایو څخه داسې معلومه شوه چې د کانګرس ډیموکرات وکیلان هم د افغانستان د جګړې په دوام خوښ نه دي. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په مهال ویش کې بدلون یا تعدیل تصویب نه شو خو دا چې 122 وکیلانو پرې رای ورکړي دا د افغانستان د جګړې په ضد د امریکا په کانګرس کې تر ټولو ستره رای وه. په کانګرس کې د دوه 122 وکیلانو په ډله کې چې د افغانستان د جګړې په ضد رای ورکړي یوازې 9 ډیموکراټان نه ول. په دوی کې د کانګرس ویاندا یا رئیسه نانسی پلوسی هم شامل ده. د کانګرس وکیلانو په افغانستان کې د پوځي لګښتونو له بودیجې سره د غیر پوځي لګښتونو لپاره د میلیارډونو ډالرو بودیجه زمیمه کړه او وروسته به د امریکا د صنعت تصویب ته هم وړاندې شي. مخکې له هغې چې بودیجه د جمهور رئیس اوباما لاسلیک ته کېښودل شي باید چې د کانګرس دواړه مجلسونه پریسله شوي وي. په دې کې بله ستونزه دا ده چې د امریکا سنا د جولای تر 12 پورې غونډه نه کوي او دا هم معلومه نه ده چې سنا به د کانګرس د وکیلانو لخوا د بودیجې د زمیمي په اړه څه ډول غبرګون ښکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس څه موده وړاندې ویلي وو په افغانستان کې د زیاتو شوو 1500 امریکایي عسکرو لپاره بودیجه باید چې د جولای له 14 نیټې مخکې تصویب شي او که دا کار په ټاکلي وخت ونه شي نو د جګړې د عملیاتو د دوام په مقصد به ملکي کارکوونکي له کاره ګوښه شي. رویټرز لیکي د افغانستان جګړې په امریکا کې محبوبیت له لاسه ورکړی او دا هم د تعجب خبره وه چې کانګرس د دې جګړې بودیجه تصویب کړه. په کانګرس کې په بودیجې باندې د رایو لپاره یو پیچلی سیستم جوړ شوی و. د رایو په دې پیچلې لړۍ کې د غیر پوځي لګښتونو بودیجه په 299 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب شوه خو هغه بله برخه چې د جګړې لګښتونه پکې راغلي په 215 موافقو او 210 مخالفو رایو تصویب شوه. د امریکا په کانګرس کې د ارزونې د کمیټې مشر ډیوډ اوبی وویل زه فکر کوم د افغانستان جګړه یو خوش خیال دی او که چیرې زما په واک وای نو ما به دا مسله کانګرس کې نوی مطرح کړي. په امریکا کې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د جګړې د قومندې بدلون او د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې د اداري فساد مسلې د کانګرس د غړو او نورو چارواکو په اذهانو سخت اغیز کړی. د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجې کې له افغانستان او پاکستان سره د اقتصادي مرستو لپاره 4 میلیارد ډالر هم بیل شوي دي. دا پیسې په هغو 113 میلیارد ډالرو برسېره دي چې په روان کال کې د عراق او افغانستان د جګړو لپاره تصویب شوي دي. یو شمیر وکیلانو له رایو مخکې په خبرو کې ویل د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په جګړې زیات لګښت کړی او تر اوسه یې شاوخوا 345 میلیارد ډالر لګولی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د هیواد په داخل کې له اقتصادي ستونزو او د بودیجې له کسر سره لاس او ګریوان ده. وکیلانو دا ګواښ هم کړی و که چیرې په بودیجې کې د امریکا د معارف لپاره د 300 میلیونو ډالرو مرسته تصویب نشي نو دوی به د بودیجې په ضد رای ورکړي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ هم ویلي و که چیرې کانګرس بودیجه رد کړي په دې کار سره به په افغانستان کې د پوځ توان کمزوره شي او جمهور رئیس اوباما به د وکیلانو پریکړه ویټو کړي. په کانګرس کې د افغانستان د جګړې مخالفانو شکایت کاوه چې وکیلان اوس هم بیریږي او د افغانستان جګړه نه بندوي. لیبرال ډیموکرات وکیل دینیس کوسنی خوایل موږ ولې یو ناممکن ماموریت ته خپل عسکر استو.
افغان پولیس چې پر روزنې او تجهیزولو یې په میلیونو ډالره لګول شوی یا خپلې دندې پرېږدي او یا هم له وسله والو طالبانو سره ملګري کېږي.
تر نن یې فساد ډېر تشکیلي برته تللي دښمن سره په سات کې درېدلې دي.
ځینې راپورونه وایي د پولیسو د روزنې پروګرام مایوسونکی دی خو چارواکي وایي د پولیسو د ښې روزنې لپاره یې له نړیوالو سره په ګډه نوي پلانونه جوړ کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ ډېر ژر له ازادي راډیو څخه اوریدلی شي.
په کندوز کې د ځانوژونکو برید کوونکو سهارنۍ برید د امنیتي چارواکو په وینا د شپږو حمله کوونکو له وژلو سره پای ته رسېدلی دی. طالبان د لسګونو کسانو د مرژوب له ادعا کوي. سیمه ییز امنیتي چارواکي او بهرنیان څه وایي؟ د کندوز له شارې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم پر رپورټ کې اورو.
د جمعې په سهار د دریو بجو په شاوخوا کې د کندوز ښار په زړه کې یوې زورورې چاودنې د کندوز سهارنۍ غلې فضا ګډوډه کړه او کندوز ښاریان یې له سختې اندېښنې سره مخامخ کړل. وروسته بیا څرګنده شوه چې د دولت شپږ تنو مخالفو وسلوالو د کندوز ښار دننه د آریانا هوټل ته څیرمه د ډي ای آی مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې یو ایس ای آی ډي لخوا تمویل کېږي او ویل کېږي چې د ایساف ځواکونو لپاره په لوژستیکي چارو کې د امنیت دنده په غاړه لري تر خپل برید لاندې راوستلی. ابتدا له حمله کوونکو څخه یو تن د صرف موټر په واسطه د مؤسسې په دروازه کې ځان وژنه کړې او تر هغه وروسته 15 تنه نور حمله کوونکي د ودانۍ دننه ورغلي او هغه یې شاوخوا اوه ساعته تر خپل ولکې لاندې وساتله. د دغه حمله سره سم د کندوز امنیتي چارواکو چې ملي اردو پولیس او ایساف ځواکونه پکې وو د ودانۍ شاوخوا کلا بند کړه او متقابل ډزې پیل شوې. د معلوماتو لمخې دغه ډزې د ورځې تر شاوخوا 10 بجو پورې روانې وې تر څو پیښه تر قابو لاندې راغله. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان برید جنرال مراد علي مراد د پیښې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د حمله کوونکو له پاتې 15 کسو له وژنې سره سره 2 تنه بهرانیان او 2 تنه هم امنیتي پولیس وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. لکه چې وایي
عملیات ما در هوټل آریانا ختم شدن. خوشبختانه کې
دغه شیبه په ساحه کې زموږ عملیات ختم شول. لکه مرغه ټول هغه بهرني او کورني کسان چې په دې پیخه کې راګیر و روغ رمټ را خلاص شوي او په مجموع کې شپږ نفره انتحاریان لمنځه ولاړل. له بل پلوه کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی هم د تلفاتو د ورته احصایې په ورکولو سره زیاته کړه چې دغه حمله په خپل ډول کې بېساري وه خو همره چې د دولت مخالفانو فکر ورته کړی و همره خساره یې وانه ړوله بلکې په خپله پکې شپږ نفره لمنځه ولاړل. له بل پلوه د کندوز پیارتي د خبرونو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په دې پیخه کې د کورنۍ او بهرنیو کسانو په ګډون 8 تنه ټپیان د کندوز پیارتي روغتون ته لیږدېدلي او دا مهال تر درملنې لاندې دي او ویل کېږي چې له ټپیانو څخه هم یو تن بهرني په روغتون کې سا ورکړې ده چې له دې سره د مړو شویو بهرنیانو رسمي شمېره 3 تنو ته رسیږي. خو په هر صورت د پیښې د ځای له مخامخ کتلو داسې برېښي چې دې پیښې یو زیات شمېر مالي تاوانونه هم له ځانه سره درلودلي دي. دا ځکه چې تر حملې لاندې 3 پوړیزه ودانۍ اور واخیست او ټوله اساسیه یې له منځه تللې ده. معلومه نه ده چې څه راز وسایل به په دې ودانۍ کې ځای پر ځای وو. د ودانۍ شاوخوا زیاتره ولاړ موټرونه له منځه تللي او شاوخوا تر 100 متره پورې د کورونو ښیښې ماتې شوي دي او د پیښې ساحه د رنګارنګه چاودل شویو موادو له وړو او غټو پارچو ډکه ده او د انتحاري موټر پارچې خو تر 50 متره پورې لیدل شوي دي. پاتې دې نوې چې د دې پیښې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په غاړه منلی او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې د ودانۍ دننه 250 تنه اوسېدونکي یا وژل شوي او یا ټپیان دي خو دغه ادعا امنیتي سرچینو ونه منله. په هر صورت د دې پیښې له امله د اوښتو مالي تاوانونو اندازه به وروسته له څېړنو څرګنده شي.
د نور محمد سهیم پر رپورټ کې مو اوریدل چې نن د کندوز په ښار کې ځان وژونکو برید کوونکو درې بهرنیان وژلې دي. جرمني آژانس څرګندوي چې یو تن د جرمني دی، بل بریتانوي دی او درېیم یې فلیپینای دی. په کندوز کې د ځان وژونکو بریدونو په اړه د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقي د کندوز له امنیه قمندان جنرال محمد رزاق یعقوبی سره مرکه کړې.
په کندوز کې د یو ایس آی ډی په میلمستون باندې کوم برید چې شوی دی، د دې برید هدف څوک و؟
سهار وختي شپږ تنه اتحاري کسان چې احتمالا د کشفي راپورونه هم داسې چې تو اتباع د خارجي دي، دو بهرني اتباع دي، یو نفر یو موټر کروزین سره ځان پټاو کړ دغه دفتر په ننه کې په دروازه کې، او نورې داخل شو د تعمیر په ننه کې داخل شوي دي. پس له انفجار نه پولیس د دغه تعمیر چې دفتر دی ډی ای آی دی په نامه نومیږي، د اطراف دغه دفتر ټول موږ انسداد او بلاک محاصره وکړ چې دغه انتحاریانو شو دغه بېګناه خلکو عوامو خلکو ته کوم زیان ونه رسوي. موږ اصل معاشره و بلاک نه پولیس اردو مشترکن داخل شو دغه تعمیر په دننه کې چې په نتیجه کې دغه انتحاریان ټول منځه تللې دي.
تاسو په خپل خبرو کې د ملکی تلفاتو په اړه څه ونه ویل؟
څلور کسه کاملا سطحي تپیان دي چې هغه سره په تداوی شو رخصت شو د شفاخانه نه کاملا موږ ډېر کوشش وشو عامه خلکو ته زیان ونه رسوو، یا دوی کوم انفجار د انتحاری افرادو کوم زیان ونه رسوي. دغه حالت کاملا معاشره کې وو چې ملکی خلکو ته هیڅ زیان نه ده رسولی، تر اوسه کاملا نورمال وضعیت دی.
د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه اخیستی؟
دغه القاعده په غاړه اخیستی، تروریستي القاعده طالبانو، دغه دوی کار دی.
دوی څنګه بریالي شوي وو چې د میلمستون ته وردننه نه شي؟ آیا محافظین هلته نه وو؟
معذفه نو دغه انتحاري دغه موټر انتحاري موټر چې داخل شوي دی، موج انفجار دومره قوي وو چې دغه امنیتي معذفین یو مړ شوي دي، دوی کسان ټپیان وو.
آیا داسې معلومات تاسو سره شته چې د دې برید هدف څوک و؟ دقیقا مشخصا څوک و؟
هدف دغه ټول امنیتي نیروګان چې همالته وو، په خصوص دغه ګاردونه چې هلته وظیفه وو، هغه بهرنیان چې هغه میلمستون دي، دغه دفتر د دی آی ای چې ژوان کوو، هدف دغه دفتر وو.
بله، اوس مهال د دې سیمې وضعیت څنګه دی؟
کاملا کاملا مهمانخانه تاسیس شوي دي، زمونږ پولیس هلته توظیف دي، نور ارګانونو سره شارم ته کاملا خیره دي ټول شار.
د کندوز امنیه قمندان محمد رزاق یعقوبی له ماریا صدیقي سره په مرکې کې وویل چې د شپږو بهرنیو اتباعو د کندوز په ښار کې ځان وژونکي بریدونه وکړل او د پولیسو له لوري ووژل شول.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان طبیعي زیرمې به د افغانستان له اقتصادي ودې او سیاسي ثبات سره مرسته وکړي، او کدا به د دې هیواد د خلکو کړاوونه او مصیبتونه نور هم زیات کړي. په دې اړه وروسته په روانه خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د داتا گنج بخش په زیارت کې چاودنو تر 200 کسانو ډیر کسانو ته مرجوب لاړولې ده. په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
د پاکستان په زړه لاهور کې پرون په دوه ځان وژونکو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی دی. د لاهور د پولیسو مشر اسلم ترین وویل چې په دې حملو کې د ژوبل شویو کسانو شمیر 145 تنو ته زیات شوی. اسلم ترین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په نظر په دې حملو کې طالبان او القاعده لاس لري.
زمواری بس آقا تحریک طالبان القاعده نتورک چیزی دا که دستی کوشش باز در سکتریین سا کلشش روسی.
ترین همدار از ول چې له حمله وروسته د لاهور د تاریخی شاهی جماعت په شمول په ټولو تاریخی او مذهبي ځایونو کې ساتونکو ځای پر ځای کړی دی. د دې حمله انګیزه په پاکستان کې فرقوي نشته ته لمن وحل وبلل. د پیشی د شاهدانو په وینا لومړی حمله تیر شپه لسکمی یو لس پچی وشوه، دوهم برید هم لږ وروسته په دربار یا زیارت کې دننه وشو. د پیشی و شاهد خورم داسې وویل
مونږ د دربار په پوړو پاس ختو چې سمدستی چاودنه وشوه. بیا مونږ په ځان پوه نه شو چې زموږ سره څه وشو، ځکه چې ګیر چاپیره مړی پراته وو. خلکو یو بل ته حیران حیران کتل او یو بل تنانو د څښلو اوبو لپاره فریاد کولو. زما په خیال ما چې څه ولیدل نو د څلوېښت نه تر پنځوس پورې کسان به شهیدان شوي.
د حملو په وخت په زیارت کې شاوخوا دوه نیم زره تنه حاضر ول. د داتا گنج بخش دربار له حمله وروسته نن سهار د زیارت کوونکو پر مخ بندو او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه پیره کوي. تیر کال هم پر دې زیارت د حملې خبرداری ورکړی شوی و. د پاکستان ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر مذهبي مشرانو پر داتا گنج بخش زیارت حمله په کلکه غندلې ده.
خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت څمو د وړاندې اعلان وکړ چې امریکایي جولي جوستانو معلومه کړې ده چې په افغانستان کې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت د سرو زرو، مسو، کوبالت او لیتیوم کانونه موجود دي. خو پوښتنه دلته ده چې دا سترې طبیعي زیرمې به د افغانستان له اقتصادي ودې او سیاسي ثبات سره مرسته وکړي او که دا به د دې هېواد د خلکو کړاوونه او مصیبتونه نور هم زیات کړي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اورو.
په دې اړه مختلفې انګیرنې موجودې دي. ځینې فعال کتونکي وایي افغانستان ممکن د نایجیریا په څیر د خپلو طبیعي زیرمو له وجې له مصیبتونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي د طبیعي زیرمو د خوشبختۍ او بدبختیو په اړه په مختلفو هیوادونو کې له څېړنو څخه معلومه شوې چې په زیاتو هغو هیوادونو کې چې سترې طبیعي زیرمې رابرسېره شوي، خلک د خوشبختیو په ځای بدبخته شوي دي. په دې کې یوه ستونزه دا ده که چیرې د طبیعي زیرمو لرونکو هیوادونو کې د کانونو له استخراج مخکې سم او کاري ارګانونه فعال نه وي، نو د طبیعي زیرمو په راسپړلو سره به په دې هیوادونو کې اقتصادي وده لا ورو شي، کورنۍ جګړې او دیکتاتوري نظامونه به پکې حاکم شي. د دې خبرې د اثبات لپاره به د امریکا، کاناډا او ناروې مثالونه کافي وي. او که چیرې په همدې معیار افغانستان ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې په افغانستان کې به څه واقع شي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې داسې هیوادونه هم شته چې خراب ارګانونه درلودل، خو کله چې خپلې طبیعي زیرمې راوسپړلې په سوکاله ټولنو بدل شوي دي. په دې اړه د تریناداد او توباګو مثالونه د یادونې وړ دي. د دوی هیوادونو اکثر اوسیدونکي په نولسمې پیړۍ کې د چین او هند کاریګر ول چې د غلامانو په ډول دې ټاپوګانو ته راوړل شول او د ګنیو په کرلو بخت شول. خو وروسته یې د منځنۍ طبقې د خلکو شمیر او قوت زیات شو، تیل او طبیعي غاز استخراج کړل او دا مهال د ښې دیموکراسیو خاوندان دي. استرالیا هم یو مستعمره وه، مګر هغه مهال یوه ډیموکراټیکه ټولنه شوه چې د سرو زرو او مسو سترو زیرمو یې د نړۍ له مختلفو برخو څخه مهاجر راجذب کړل. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي دا نشو ویلی چې د افغانستان سترې طبیعي زیرمې به د حامد کرزي رژیم د یو ښه حکومتي سیستم په ماډل بدل کړي، او داسې هم نه ده چې د افغانستان اقتصاد به سمدستي ستره وده وکړي. په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. افغانستان سمندر ته لار نه لري، د سواد کچه په کې ډېره ټیټه ده او مرکزی حکومت خو پکې اصلا نشته. هیواد په قومي جوړښت اداره کیږي او اکثر مشران جګړه ماران دي. وال سټریټ جورنال د مکسیکو مثال راوړي او لیکي د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې هغه مهال چې دې هیواد خپل کانونه او تیل نوې استخراج کړي، د مکسیکو حالت له افغانستان څخه ښه نه و. په دې هیواد کې یوازینی سړک هغه سړک و چې په شپاړسمې پیړۍ کې جوړ شوی و. د هیواد اکثریت وګړي بې سواده ول، مرکزی حکومت بیخی دیوالیه شوی و، او له مرکز مکسیکو ښار څخه بهر ټولې سیمې د سیمه ییزو جګړه مارانو په واک کې وې. په مکسیکو کې له 1921 کال څخه تر 1906 میلادي کال پورې د تیلو او کانونو استخراج اوج ته ورسید. په دې موده کې هم په دې هیواد کې ډیموکراسي حاکمه نه شوه، خو یو داسې سیاسي سیستم یې رامنځته کړ چې اقتصاد ته چټکه وده ورکړه. په مکسیکو کې د طبیعي زیرمو دوهم ستر استخراج له 1900 لسیزې څخه پیل او تر دې دمه دوام لري. دا مهال په دې هیواد کې څو ګوندیزه ډیموکراسي حاکمه ده. د وال سټریټ جورنال په باور په افغانستان کې دا سترې طبیعي زیرمې د ډیموکراسۍ او سوکالۍ ډاډ نشي ورکولی، او دغه راز له دې هیواد څخه د اداري فساد، بېوزلۍ او جګړو ټغر هم نشي ټولولی.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې په جنوبي افریقا کې د غوسته برازیل او هالند ترمنځ لوبه پیلېدونکې ده. د دواړو هیوادونو ملي سرودونه وشخېدل او په روانه خبرونه کې چې جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کوي څنګه فوټبال به څه ډول تعقیبو؟
بله، ما اول سلام عرض میکنم. همونطور که شما گفتین شبر صاحب، مسابقه فوتبال میان تیمای برزیل و هالند تا چند ثانیه دیگه آغاز خواهد شد. البته در جریان این نیم ساعته که با شنونده ها هستیم، از تازه ترین نتایج مسابقات هم برشان خواهیم گفت و همچنان درباره مسابقات فردا و مسابقه فاینال و
یان امروز روز مسابقه سید یوروگوای او دیغانا ترمنس کیشی د افغانستان په وخت د شپې په یول صبح
ساعت 11 شب،
لیکن دغه مسابقه د فوټبال سیډونکو ډیره مهمه ګړي، ځکه چې دواړه ټیمونه ډیر خسته دي
بدون شک و حتی در بعض تحلیل های هم گفته شده و پیش بینی شده که تیم برزیل در این مسابقه برنده خواهد شد، اما باز هم میدان فوتبال است
که چرته هالند در مسابقه و گټل ممکن تر فاینل ورسی.
بله بدون شک. خب تشکر میکنم شبر صاحب از شما و باز هم به شنونده ها سلام عرض میکنیم. در این نیم ساعت امیدوار هستیم که ما را همراهی کنین با گزارش از افغانستان، منطقه و جهان. اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکنند.
قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین المللی را در این کشور به عهده بگیرد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امدادرسانی در ولایت قندوز صبح امروز 5 تن به شمول اتباعی خارجی کشته شدند و در نتیجه عملیات انتحاری در شهر لاهور پاکستان حداقل 42 تن به قتل رسیدند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی، امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین المللی را در این کشور به عهده بگیرد. همه اعضای سنای آمریکا در هفته جاری به جنرال پتریوس به حیث قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان رای مثبت دادند. جنرال پتریوس جایگزین استنلی مکریستال بعد از استعفای وی شد. مکریستال بعد از آن استعفا کرد که اظهارات وی در مجله رولینگ استون به چاپ رسید. اظهارات وی نسبت به مقامات آمریکایی توهین آمیز تلقی گردیده است. قبل از ورود به افغانستان جنرال پتریوس گفت وی همه تلاش‌ها را به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور به خرج خواهد داد. وی در مورد چنین گفت:
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروس همچنین تاکید کرد که قبل از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد، اوضاع در این کشور وخیم‌تر خواهد شد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امدادرسانی در ولایت قندوز صبح امروز 5 تن به شمول اتباع خارجی کشته شدند. محمد عمر ولی قندهار قندوز میگوید در بین کشته شدگان یک بریتانیایی، یک آلمانی و یک فلیپینی شامل است. دو پلیس افغان نیز کشته شدند. در همین حال مراد علی مراد، قماندان قول اردوی 209 شاهین، در مورد این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد.
طالبان مسئولیت این عمل را به عهده گرفتن و تایید کردن که 6 انتحار کننده در این عمله سهم گرفته بودن. امروز چاشت انفجار در قلات مرکز ولایت زابل رخ داد. به گفته یکی از مقامات محلی که نخواست نامش افشا گردد، برادر آزادی گفت در این انفجار حداقل یک عسکر خارجی کشته شده است. طالبان مسلم مسئولیت این عمل را به عهده گرفتند و ادعا می‌کنند که تلفات سنگین را برای نیروهای خارجی وارد کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که جهت اشتراک در مسابقات 5 کشور ردیف اول در هالند به سر می‌برد، فردا با تیم آیرلند به مسابقه می‌پردازد. بازیکنان کرکت افغانستان روز گذشته تیم قدرتمند کانادا را با شکست مواجه ساختند. مسابقات 5 تیم ردیف اول کرکت در کشور هالند برگزار می‌گردد. نوروز منگل، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، در مورد اهمیت این بازی به رادیو آزادی گفت که نتایج خوبی از این مسابقات می‌تواند تیم افغانستان را در رده بندی کمک کند. اخبار منطقه و جهان را بعد از لحظه‌ای کوتاه می‌شنوید. حداقل 42 تن زمانی در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که دو انتحار کننده زیارت را به نام داتا گنجبخش مورد حمله قرار دادند. حداقل 180 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. طبق گزارش ها حمله کنندگان روز پنجشنبه در فاصله چند دقیقه خود را منفجر ساختند. هنگامی که این انفجار رخ داد، صدها تن در داخل این زیارت حضور داشتند. به گفته جمشید، یکی از کسانی که از حمله جان به سلامت برده، وضعیت بعد از حمله را در این زیارت چنین توصیف میکند:
جب دھماکہ ہوا تو ہر طرف چیخو پکار تھی.
بعد از وقوع حمله بی‌نظمی کامل حکم فرما بود. هیچ کس برای کس کمک نمی کرد. هر کس فرار می کرد تا جان خود را نجات بدهد. تعداد از طریق دروازه بیرون می شدند و تعداد هم از روی زنانه زیارت بیرون می شدند. هر کس در تلاش نجات جان خود بود. هیچ کس کسی را کمک نمی کرد. اجساد مرده زیادی را دیدم و محاطه زیارت به عوض خون مبادر شده بود. تا حال مسئولیت عمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این دومین عمله بزرگ در این شهر است که اخیراً رخ داده است. حدود یک ماه قبل 80 نفر زمان کشته شدند که عمله کنندگان دو مسجد مربوط به گروه احمدی یا قادیانی را در شهر لاهور مورد عمله قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصوبه‌ای را امضا و توشیح کرد که به اساس آن تعزیرات تازه بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش وضع می‌شود. اوباما در مراسم توشیح این مصوبه در قصر سفید گفت این کار به توانایی‌های ایران برای تمویل برنامه هسته‌ای‌اش آسیب می‌رساند. وی در مورد چنین می‌گوید: با این و برخی دیگر از تعزیرات ما قلب ظرفیت‌های حکومت ایران برای تمویل و انکشاف برنامه هسته‌ای را آن کشور را هدف قرار می‌دهیم. ما با حکومت ایران نشان می‌دهیم که اقدامات آن عواقبی را در پی دارد و اگر دوام کند افزایش فشار ادامه خواهد یافت و انزوای آن بیشتر خواهد شد. هفته گذشته مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سپاه پاسداران ایران روند و واردات گاز و دیگر تولیدات تصفیه شده انرژی آن کشور را هدف قرار می‌دهد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دوره تعزیرات بالای ایران را وضع کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز گفت دروازه عضویت ناتو برای اوکراین باز است. در جریان سخنرانی‌اش در شهر کیف که امتای اوکراینی‌اش نیز حضور داشت، کلینتون گفت اوکراین یک کشور دارای حاکمیت است، استقلال دارد و عقد دارد تا متحد خود را انتخاب کند. مقامات اوکراینی به رهبری ویکتور یونوکوویچ هدف اداره قبلی را به خاطر یکجا شدن با ناتو کنار گذاشته است. اداره قبلی این کشور طرفدار غرب بود. پارلمان اوکراین سه روز به روز پنجشنبه قانون نهایی را تصویب کرد که به اساس آن این کشور غیر منسلک می‌گردد. بعد از آن که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی همه‌پرسی را در قرقیزستان اعلام کرد، قانون اساسی جدید این کشور از امروز به بعد مورد تطبیق قرار می‌گیرد. طبق نتایج اعلام شده، بیش از 90% رای دهندگان یک شنبه گذشته به نفع قانون اساسی جدید رای دادند. فقط حدود 9% برخلاف آن رای دادند. بیش از 72% واجدین شرایط رای دهی در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شرکت کردند. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور، نتایج همه‌پرسی شرایط را برای روزا اوتانبایف رئیس اداره موقت قرقیزستان مساعد می‌سازد تا فردا شنبه به عیس رئیس جمهور این کشور مراسم تألیف را به جا بیاورد. قانون اساسی جدید توسط اداره موقت قرقیزستان پیشنهاد شد. اداره موقت قرقیزستان بعد از برکناری قرمانبیگ با قیوف در ماه اپریل به وجود آمد. همه‌پرسی در قرقیزستان بعد از خشونت‌های مرگبار قوی بین ازبک‌ها و قرقیزها به تاریخ 27 ماه جون راه اندازی شد و لحظات قبل دوره یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی امسال بین تیم‌های برزیل و آلمان در آفریقای جنوبی آغاز شد. مسابقه بعدی بین تیم‌های یوروگوئه و گانا ساعت 11 شب وقت افغانستان آغاز می‌گردد. هر تیمی که در بازی‌های امروز برنده شود، راهی دوره نیمه نهایی یا سیمی فینال خواهد شد. قرار است فردا در دوره یک چهارم نهایی تیم ارجنتین با تیم آلمان وارد مسابقه شود و اسپانیا با پاراگوئه مسابقه خواهد کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:39 با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظه تشکر و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های دیشب که تا پیش از ظهر امروز در ولایت قندوز ادامه داشت، 4 تن به شمول 2 خارجی و 6 انتحار کننده کشته شدند. قماندان قول اردوی 209 شاهین:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدند. در مجموع 6 نفر انتحاری کشته شدند.
کانگرس امریکا با رد کمک 4 میلیارد دلاری برای افغانستان، مصارف 33 میلیارد دلاری را برای 3000 عسکر تازه نفس این کشور در افغانستان تصویب کرده است. در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان رو به بهبودی نهاد، اما اسلام آباد از حضور هند در افغانستان نگرانی دارد. در مورد نقش سازمان ملل متحد در کشورهای جهان هم گزارش داریم و درباره جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی نیز خواهید شنید. امروز مسابقات یک چهارم نهایی آغاز شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم، با ما باشید. درگیری‌ها در ولایت قندوز که دیشب آغاز شده بود قبل از ظهر امروز پایان یافت. در نتیجه این حمله بر یک مهمانخانه خارجی‌ها در ولایت قندوز 4 تن به شمول 2 تن از اتباع خارجی کشته شدند. مقامات در قندوز میگویند که اوضاع شهر فعلا به حالت عادی خود بازگشته است. مسئولین یک شفاخانه تعداد کشته شده های خارجی در این رویداد را 3 تن خواندند. نور محمد سهیم در مورد از قندوز گزارش می‌دهد.
حوالی 3 بجه صبح روز جمعه 11 سرطان با اثر یک انفجار مهیبی که در قلب شهر قندوز صورت گرفت، نه تنها فضای آرام صبحانه شهر قندوز به نارامی گرایید، بل باعث تشویش شهریان قندوز نیز شد. بعدها معلوم شد که 6 تن از نیروهای مخالف دولت بر یک مؤسسه خارجی مربوط USAID ایالات متحده آمریکا به نام DAI حمله برده. ابتدا یکی از انتحاریان در دروازه دخولی مؤسسه توسط یک موتر صرف انتحار کرده و بعداً 5 تن دیگریان داخل تعمیر مؤسسه شده و آن را حدود 7 ساعت تحت کنترل خود نگاه داشتند. گفته می شود که توأم با این حمله نیروهای امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف ساحر قرنطین و فایرهای متقابل آغاز شد، تا اینکه این سانحه حدود 10 قبل از ظهر روز جمعه تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. کماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور، برید جنرال مراد علی مراد، بعد از ختم عملیات در صاحب رادیو آزادی در مورد خسارات وارده از این سانحه چنین گفت:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. خوشبختانه که تماما افراد خارجی که در اینجا موقعیت داشتن و گاردای از این هتل که در این موقعیت داشتن و گیر مانده بودن، اونا صحت و سالم کشیده شدن، هم زخمی هایشان و هم خودشان. در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن، انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد. یک نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و یک نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن. دو نفر، یک نفرم زخمی هستند و دو نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدند.
از جانب دیگر مسئول مطبوعاتی PRT جرمنی مقیم قندوز اعلان نمود که از این سانحه با شفاخانه PRT با شمول افراد خارجی و داخلی 8 نفر زخمی انتقال شده و تحت درمان است، که از جمله یک تن از خارجی ها به اثر زخم شدید در شفاخانه جان داده است، که با جان دادن این فرد شمار کشته شده های خارجی در این سانحه به 3 نفر رسیده است. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده است که در این سانحه 52 نفر از ساکنین این مؤسسه یا کشته و یا زخمی شدند، ولی این دعوی را نیروهای امنیتی نپذیرفتند. به هر صورت از مشاهده بالمواجهه سانحه پیداست که خسارات مالی هنگفتی نیز بجا گذاشته. از یک طرف تعمیر 3 منزله مورد حمله در اثر تبادله مرمیهای مختلف و نو حریق شده و تمام اساسیان از میان رفت و از جانب تمام شیشه ها و کلکن های منازل اطراف حادثه تا 50 متری فرو ریخته است و نیز شمار زیادی از موترهایی که در داخل محوطه تعمیر و یا بیرون آن پارک شده بودند یا از بین رفته و یا خساره شدید دیده است. اندازه این خسارات مالی به صورت دقیق تاکنون معلوم نیست.
از پایان درگیری ها در ولایت قندوز شنیدید. این حملات ساعت 3 شب آغاز شد و تا پیش از چاشت امروز ادامه یافت. مقامات تعداد کشته شده ها را 10 تن خواندند که شامل 2 تن از اتباعی خارجی، یک پلیس افغان و یک محافظ مهمانخانه و همچنان 6 تن از شورشیان می شوند. اما مسئولین یک شفاخانه تعداد کشته شده های خارجی در این رویداد را 3 تن خواندند. البته این درگیری ساعت 3 شب آغاز شد و تا ساعت 10 پیش از ظهر امروز ادامه یافت و به گفته مقامات اوضاع شهر فعلا به حالت عادی خود بازگشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که مسابقه میان تیم‌های فوتبال هلند و برزیل در آفریقای جنوبی ادامه دارد و برزیل توانسته تا 1 گل را به ثمر برساند. در حدود 14 دقیقه از نیمه اول بازی گذشته. البته تا آخرین مجله خبری کوشش میکنیم تا تازه ترین ها را در این مورد برایتان پیشکش بکنیم. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب کرد. اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات باراک اوباما نیز از ادامه جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیش از این کنگره آمریکا کمک 4 میلیارد دلاری را با حکومت افغانستان رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این مورد با غفور متین.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 33 میلیارد دلار پیشنهادی باراک اوباما برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان را تصویب نمود. اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات آمریکا هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیشنهاد تعدیل ضرب العجل خروج نیروها هرچند به تصویب مجلس نرسید، اما 162 عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای این پیشنهاد رأی دادند که در کانگرس ایالات متحده آمریکا این بیشترین تعداد رأی علیه جنگ در افغانستان می باشد. در جمله 162 وکیل که علیه جنگ در افغانستان رأی دادند، با استثنای 9 نفر همه اعضای حزب دموکرات آقای اوباما بودند. خانم نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در جمله رأی دهندگان این پیشنهاد بود. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر بودجه نظامی در افغانستان، میلیاردها دلار بودجه غیر نظامی را نیز ضمیمه ساختند که بعداً برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. اما قبل از این که بودجه با امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برسد، اعضای هر دو اتاق کنگرس یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید روی آن به توافق رسیده باشند. مشکل دیگر بودجه پیشنهادی یکی این است که سنای آمریکا تا 12 ماه جولای جلسه نمی کنند و دوم این که معلوم نیست مجلس سنا در برابر ذمه بودجه غیر نظامی چی تصمیم اتخاذ خواهند کرد. قبلا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیز گفته بود اگر بودجه برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان تا قبل از 4 ماه جولای تصویب نشود، در آن صورت برای ادامه عملیات جنگ در افغانستان باید کارمندان ملکی وظایفشان را از دست بدهند. بنوشه آژانس خبری رویتر، هرچند جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا محبوبیت و حمایت خود را از دست داده است، اما جای تعجب است که مجلس نمایندگان باز هم این بودجه را تصویب نمود. در کانگرس ایالات متحده آمریکا در رأی‌دهی برای تصویب بودجه یک سلسله پیچیدگی ها وجود دارد، به این معنی که بخش غیر نظامی بودجه در نتیجه 239 رأی موافق در برابر 182 رأی مخالف تصویب شد، در حالی که بخش نظامی بودجه پیشنهادی با 215 رأی موافق در برابر 210 رأی مخالف به تصویب رسید. دیوید اوبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: من فکر می کنم که جنگ افغانستان یک جنگ عبث است و اگر من صلاحیت می داشتم این موضوع را هرگز به مجلس ارائه نمی کردم. در دو هفته گذشته تغییر قماندانان آمریکایی در جنگ افغانستان و موضوع فساد اداری در حکومت آقای کرزی اثرات ناگوار در اذهان اعضای کانگرس و سایر مقامات آمریکایی ایجاد کرده است. در بودجه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، تقریباً 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی برای افغانستان و پاکستان هم شامل است. این پول علاوه از 130 میلیارد دلار است که در سال جاری از طرف کانگرس آمریکا برای مصارف جنگ عراق و افغانستان تصویب شده است. به اساس گزارش ها تا کنون 345 میلیارد دلار در جنگ افغانستان به مصرف رسیده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در داخل به مشکلات اقتصادی و کسر بودجه مواجه می باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نقش پاکستان در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی مجله اکونومیست نشر شده است. نگارنده مقاله از کنسولگری هند در ولایت قندهار بازدید کرده و تأثیر رقابت دیرینه میان پاکستان و هند بر اوضاع افغانستان را بررسی کرده است. سلطان محمد سرور فشرده این مقاله را پیشکش میکند.
آقای پراناو گانیش، کنسول هند در قندهار، در احاطه دیوارهای بلند کنسولگری خود کار میکند. وظیفه او معمولاً صادر کردن ویزا به افغانهایی است که غالباً برای تداوی به هند میروند. زندگی یک نواخ در شرایط خطرناک برای یک دیپلمات هندی ملالت آور می باشد. حضور ولو کوچک دیپلماتیک هند در قندهار و همچنین کنسولگری های این کشور در هرات، مزار شریف و جلال آباد مقامات پاکستان را برافروخته و خشمگین ساخته است. آنها گمان می کنند که این کنسولگری ها فعالیت های ضد پاکستان به شمول کمک با شورشان بلوچ را سازماندهی می کنند. اما کنسول هند در قندهار چنین اتهامات را اهانت آور دانسته به باد تمسخر می گیرد. اسلام آباد چون از مدت ها تلاش می کند که در صورت بروز یک جنگ سرتاسری با هند، افغانستان یک عمق استراتژیک را برای پاکستان فراهم کند، از موجودیت کنسولگری های هند در جنوب غرب افغانستان و کمک های بازسازی هند در این منطقه ناراحت می باشد. روزنامه اکونومیست به نقل قول از کنسول هند در قندهار می نویسد که پاکستان فقط در صورت راضی می شود که ما حضور دیپلماتیک خود را به شمول سفارت در کابل خاتمه دهیم. روزنامه می نویسد که تمایل اخیر رئیس جمهور کرزی به سوی پاکستان نگرانی بروز چنین یک نتیجه را باعث شده است. رئیس جمهور کرزی از انتقاد علنی بر پاکستان که شورشان طالب را در خاک خود پناه داده است در این اواخر خودداری می کند. و حتی هنگامی که شواهد موثق برایش ارائه شد که حمله بر جرگه اخیر مشورتی صلح در کابل را گروه حقانی انجام داده، نیز او از اسلام آباد انتقاد نکرد. گروه حقانی یکی از سه گروه مخالفین دولت افغانستان می باشد که روابط خیلی نزدیکی با استخبارات پاکستان دارد و چیزی که مایه تعجب بیشتر می شود این است که در این اواخر رفت و آمدهای سران نظامی پاکستان به کابل بیشتر شده است. جنرال اشفاق کیانی، لوید رسیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع باشا، رئیس استخبارات ISI این کشور، طی چند هفته اخیر چندین بار از کابل بازدید کردند. رهبران نظامی پاکستان تلاش دارند که اسلام آباد در هر نوع مصالحه میان کابل و مخالفین به شمول گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار نقش اساسی را بازی کند. حتی یک گزارش تایید نشده خبر داد که این دو رهبر نظامی پاکستان در یکی از بازدیدهایشان از کابل مولوی سراج الدین حقانی را با خود آورده بودند. مولوی حقانی از جمله کسانی است که آمریکا آنها را به شدت تعقیب می‌کند. امریکایان باور نمی کنند که مقامات پاکستانی چنان نفوذ و تسلط بر شبکه حقانی داشته باشند که افغانستان بر آن باور کند و این را هم باور نمی کنند که این شبکه روابط خود را طوری که می گوید با شبکه القاعده قطع کند. اما انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از امریکایان نگرانی هایی را به بار آورده است که امکان دارد او امریکایی ها را درگیر یک معامله با اسلام آباد سازد. حتی قبل از برکناری جنرال مکریستل از سمت قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان، وضعیت استراتژی امریکا در این کشور تیره ارزیابی شده بود. لذا توافقات صلح هرچند اخبار خوشایند می باشند، خطرهای بزرگی هم در بر دارند. ائتلاف شمال، عمدترین نیروی مخالف طالبان در افغانستان، نگران می باشد. پاکستان در یک پیشنهاد خود که اوایل سال جاری به مقامات آمریکایی سپرد، به صراحت گفته است که خواهان خروج هند از افغانستان می باشد. اما حتی آن عده از دیپلماتان غربی که بر آغاز گفتگو با طالبان اصرار می ورزند نیز نمی خواهند که همه مطالبات اسلام آباد برآورده شود. کشورهای دیگر نیز اگر از کدام معامله صلح مستثنا شوند، می توانند دردسر ایجاد کنند. و اما یک راه حل جامعی که منافع همه در منطقه را در بر گیرد هم مشکل به نظر می رسد.
از نقش پاکستان و هند در افغانستان شنیدید. در این میان یک مقام ارشد آمریکایی از نقش هند در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری نموده که این دو کشور بتوانند با پاکستان یکجا کار کنند. معاون وزیر دفاع ایالات متحده میشل فلورنی در امین مورد گفته است که نقش مهم و مثبت را در افغانستان ایفا می کند. با گفته او ادامه نقش هند در انکشاف افغانستان یک عنصر مهم برای موفقیت آینده در این کشور است. پاکستان که با هند مخالفت تاریخی دارد با نقش هند در افغانستان بدیده تردید می نگرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
124 هزار کارمند ملکی و نظامی سازمان ملل متحد که مصروف حفاظت صلح در سرتاسر جهان هستند، بارزترین بخش حضور این سازمان را در جهان نمایندگی می‌کنند. بیشترین نیروها در 10 سال گذشته اهمیت بیشتر کسب کرده و پیش بینی می‌شود که این نقش در آینده بیشتر توسعه یابد. با تأسیس اولین مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی در شرق میانه، 63 مأموریت از این نوع در منطقه انجام شده است. از این میان 16 مأموریت هنوز هم جریان دارد که وظایف چون پاکسازی ماین‌ها، رساندن کمک‌های بشری، مساعدت با پناهجویان و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه را در بر می‌گیرد. سلطان محمد سربر فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش می‌کند.
هنگامی که نک برنبک وظیفه حفاظت صلح در بوسنیا هرزگوینا را در سال 1998 متعهد شد، یک زن و شوهر سالخورده سربی با بسیار بی‌رحمی در شهر درور کشته شدند. مردم محل کرواجی ها را به دست داشتن در این قتل متهم کردند. برنبک بیاد دارد وقتی که تنش های قومی به سرعت غلیان کرده افزایش یافت، اساکر حافظ صلح میان آشوب و بلوا گیر ماندند.
The reaction from the local population was very angry and there was
واکنش مردم محل بسیار خشمالود بود و یک آتش سوزی مدهش به میان آمد. شماری از ساختمان ها و وسایل ما در گرفتند. ما افراد خود را در حالت بسیار دشوار تخلیه کردیم. ما زخمی شدیم. حوادث به شکل ناگهانی انکشاف کرد. آشوب و بلوا در برچکو برپا شد و آشوب های هم در جاهای دیگر. برنبک که اکنون سخنگوی بخش عملیات حفاظت صلح سازمان ملل متحد می باشد، در عملیات حفاظت صلح در تیمور شرقی، اریتریا و لایبریا اشتراک کرده است. او می گوید حادثه درور یگانه واقعی از نوع خود نبود. اساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد در بسا موارد با خطر روبرو می شوند. ظرف 5 سال گذشته 700 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان کشته شدند، در حالی که هزاران نفر از این سربازان در نقاط مختلف ناآرام جهان منتشر هستند. مأموریت حفاظت صلح یکی از پرمصرف‌ترین مأموریت‌های این سازمان می‌باشد. سازمان ملل متحد در سال جاری 8 میلیارد دلار را برای این مأموریت اختصاص داده است. سازمان ملل متحد اولین مأموریت حفاظت صلح را سال 1948 در شرق میانه آغاز کرد و اساکر خود را برای نظارت آتش بس میان کشورهای عربی و دولت نوتأسیس اسرائیل به منطقه اعزام داشت و تاکنون 60 مأموریت از این نوع را پس از منظوری شورای امنیت به عهده گرفته است. اما مأموریت‌های اخیر حفاظت صلح سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت. تقریبا 8000 باشنده مسلمان شهر سربرنیچا در سال 1995 هنگام از سوی سربیان قتل عام شدند که این شهر از سوی اساکر حفاظت صلح منطقه امن اعلام شده بود و نیروهای حافظ صلح هلندی نیز در نزدیکی شهر حضور داشتند. همچنین اساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد نتوانستند جلو قتل عام 800 هزار نفر را سال 1994 در راوندا بگیرند. اما برن بک میگوید اساکر حافظ صلح عموما در شرایط دشوار هنگامی که همه راه حل های دیگر مسدود می شود به منطقه فرستاده می شوند.
We are not the first response of the international community. We're usually
ما نخستین واکنش جامعه جهانی نمی باشیم، بلکه عموماً آخرین واکنش می باشیم. وقتی که همه راه‌های دیگر مؤثر واقع نشوند، ما را می‌فرستند. ما هنگامی به یک جا فرستاده می‌شویم که وضعیت در آنجا بدتر شده باشد. طوری نیست که ما کارهای خود را از صفر آغاز می‌کنیم، بلکه از پایین صفر آغاز می‌کنیم.
You know, it's not that we start from zero, if you like. It's in some ways we start from below zero.
خطرهای مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد از یک منطقه تا دیگر فرق می‌کند. مأموریت جاری در منطقه دارفور سودان بزرگترین و خطرناکترین این مأموریت‌ها دانسته می‌شود. 10000 سرباز، پلیس و ناظران حافظ صلح سازمان ملل متحد در این منطقه جابجا شدند. ماه گذشته 3 سرباز ملل متحد در یک کمین در دارفور کشته شدند و چهارمی به شدت زخمی گردید. سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 مأموریت حفاظت صلح در مناطق مانند هایتی، کوسوو، بلندی‌های جولان و کشمیر دارد. اما اکثریت این مأموریت‌ها در مناطق چون جمهوریت دموکراتیک کنگو، ساحل آج و لایبریا در قاره آفریقا می‌باشند.
جام جهانی 2010 میلادی.
دوره یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال امروز با دو مسابقه ادامه می‌یابد. مسابقه اول میان برزیل با هالند ساعت 6:30 دقیقه آغاز شد و در حال حاضر 28 دقیقه از این مسابقه گذشته و برزیل توانسته یک گل را به ثمر برساند. فردا هم ساعت 6:30 دقیقه مسابقه دیگر میان تیم‌های ارجنتین و آلمان صورت خواهد گرفت و در ساعت 11 تیم های اسپانیا و پاراگوای به میدان خواهند رفت. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال جام جهانی امسال به تاریخ 11 جولای برگزار شود. شنونده های عزیز، از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. اوقات خوش برایتان خوانیم. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. در پناه زده متعال باشید.